ప్రతి రడువున
د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ښه راغلاست. په کابل کې د امریکا سفارت په روانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکړ. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پرون پر ټویټر لیکلی وو چې دی زیار ګالي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې پر مخ ولاړې شي. ښاغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې نو د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته انتقال شوي دي او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په نننۍ خپرونه کې امریکا ته د دې افغان وګړو د تګ او د مهاجرت د ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خپرونې میلمانه دي په استرالیا کې دیره د سیاسي چارو شنونکی او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي او یو افغان ځوان چې د امریکا د مهاجرت د ویزې غوښتنه یې کړې ده د فیصل ساپی په مستعار نوم راسره دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. تاسو هم کولی شئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې خبرونه کې د خپل پښتنو او نظریو په وړاندې کولو سره برخه واخلې. د ټلیفون شمیرې دی 0999203540 او بل شمیره ده 0922255. یو ځل بیا یې تکراروم 0922255. خبرونه ل خغلی حدیث را په خبرو پیلوم او حدیث صاحب خبرونه ته خراغلس. لمړی غواړم ل تاسو پښتن چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکړې په اړه د امریکایي چارواکو پرژمنو تاسو یو څه ووایاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته، تاسو او دونکو ته، تاسو هم کلام ته ډیره مننه چې ما ته مونږ په دې خبرونه کې وخت راکړه. دا د امریکا د قوانینو په اساس باندې په ټولو هغو ملکونو کې چې امریکا په مسایلو کې ښکې دي او هلته دوی همکاران نو ژوند له خطر سره مخامخ وي، هغو ته د امریکا د قوانینو په اساس باندې دوی ویزې ورکوي او امریکا ته یې دا غواړي. په افغانستان کې پخوا هم د ثور انقلاب چې اوس هم مخکې له ثور انقلاب چې چا له امریکایانو سره کار کړی و هغو ټولو ته امریکا ویزې ورکړلې و. چا چې امریکا سفارت کې کار کړی و، چا چې امریکایي پروژو کې کار کړی و، هغوی په هغه وخت کې امریکا ته لاړل. اوس هم چې چا په وروستیو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله وه نو چا چې له امریکایانو سره کار کړی و، همکاري یې کړې وه د ترجمانانو په صفت ملکي ادارو کې یا په پروژو کې د دوی په مؤسساتو کې، په 2009 کال کې امریکا دغه پیشنهاد د وزارت دفاع په وړاندیز باندې کانګریس ومانه او منظور یې کړه چې دوی چې ژوند له خطر سره مواجه او له امریکایانو سره پخوا همکاري کړې صادقانه، هغو ته ویزې ورکړي چې څوک په امریکا کې ژوند
وکړي. فکر کوم تاسو به بیا خپلو خبرو ته هغه خبرې چې بیا پاتې نه شي هغه مو هم په یاد وساتئ. خو فکر کوم تر ډېره پورې دا ویزې یوازې هغو کسانو لپاره د اوس په اوسني پړاو کې د هغو کسانو لپاره دي چې له پوځ سره کار کړی. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د 1918 او 1919 کلونو په څیر د ملکي ادارو کارکوونکي نشته پکې، همداسې ده؟
نه، د ملکي ادارو کارکوونکي نه استوا کوي په دا اوسنۍ ویزو کې. یوازې نظامیان نه دي، اما اولویت نظامیان ته ورکړل شوی. دا هغو خلکو چې په نظامي برخه کې امریکایانو سره همکاري کړې ده هغو ته یې لومړیتوب ورکړی ده. مګر دا ویزې د ټولو د امریکا د ټولو هغه همکارانو دي چې له امریکایانو سره یې نږدې کار کړی ده. دا اول جنرال لیټر په نوم باندې یادېدلې دا ویزې چې یو امریکایي جنرال نه به لیټر اخیسته او بیا به دا ویزې ورکولې. دا البته هغه وخت و چې په افغانستان کې دننه سفارت کنسولي چارې نه درلودلې د امریکا. افغانان به تلل اسلام آباد ته، هغه دې کې به یې دا ویزې اخیستلې او خپلې هغه به یې کولې. نو په هغه وخت کې یو شمېر افغانان انتقال شول. وروسته بیا چې کله په 2009 کې دا شی رسمي کانګرس ومانه، نو بیا د امریکا سفارت په افغانستان کې کنسولي چارې پیل کړلې، او له هغه وروسته دا پروسه په افغانستان کې طی کېدله چې زیات شمېر افغانان تر اوسه پورې وروسته کې کوم دېش لره ویزې اخیستلي دي. شوي دي او افغانان تللي دي. دې سره افغانان یعنی د کورنیو غړي 10,000 کسه نه، دا ټول د ویزې صادر شوي 10,000 ویزې تر اوسه پورې امریکا ته رسېدلي دي.
بله، ستاسو ټولنه حادی صاحب د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا دا په دې مسله کې څه دخیله ده؟
نه نه، مونږ په دې مسله کې دخیل نه یو. مونږ خو د افغان دیاسپورا یا د بهر میشتو افغانانو په یو سراسري شورا ده چې د دنیا له ټولو ملکونو نه 130 سازمانونه پکې غړیتوب لري، او دوی عمده مسایل د دیاسپورا مسایل دي. څنګه افغانان د خپل هیواد سره د خپل نظام سره اړیکې ټینګې کړي، او څنګه په اوسنۍ مرحله کې یو رول ولوبوي.
او داسې کوم پلان شته چې د راتلونکي لپاره چې ستاسو ټولنه په دغو مسایلو کې له دغو کسانو سره چې د دی ویزو غوښتنه کوي مرسته وکړي؟
البته موږ یو کمیشن لرو چې هغه افغانان چې که داسې مشکل سره مخ وي او دوی نشي کولی اپلای وکړي، دوی ته هغه اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ دا په نظر کې لرو.
ډېره زیاته مننه. ورزو د خپرونې بل میلمه او بخې موږ ستاسو خبره ونه اورېده. هادي صاحب
د فقط د راهنمایي تر بریده پورې هغه افغانان چې لاسرسی نه لري انټرنیټ ته، موږ کولی شو راهنمایي ورکړو او دوی سایتونه وروښي چې څنګه اپلای وکړي او کومه لار نه لاړ.
مننه. د خبرونه بل میلمه ته ورزو. فیصل ساپای په مستعار نوم په خبرونه کې دی، د سکایپ لارې په اړیکه را سره دی. ساپای صاحب، تاسو د دغه ویزو لجریان نه تر اوسه پورې راضی یاست؟ تاسو او نور هغه ستاسو ملګري چې د اس آی وی په نوم د پروسې ته یې غوښتنلیکونه سپارلي دي؟
سلامونه تاسو ته او حادی صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. په دې هیله چې سلامت اوسئ. تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. دغه پروسه چې د هغو افغانانو لپاره ده چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی، غواړي اوسې ژوند په خطر کې ده، غواړي چې په امریکا کې پناه واخلي، دغه پروسه که څه هم د تیر په پرتله یو څه ناڅه چټکه شوې ده، خو د رضایت تر کچې کله ورسېږو د دغې پروسې د درخواست کوونکو شمېر ته په کتو اوس هم سلو روانه ده. یعنی رضایت برخې ته کړه شو نو د قناعت وړ نه ده، ځکه تنه تاسو مخکې یادونه وکړه چې تنه 3,000 هغه کسان دي په دې کې چې اپرول یا هغه لومړۍ برخه لغه قبولت برخې راغلې دي، نور پروسې لا پاتې ده. د پدې کې بزرګونو نور داسې ډیری کسان هم سره چې د هغوی دغه اپرووال هم لنه د رغلین ابتدایي پړاو کې دي، تر اوسه پرې الهي اپلای یا درخواست کړي دي. نو د هغه نو وروسته هم یعنی په دغه برخه کې هم ډیری تقریبا 50% امکان شته چې خلک رد شي. بیا د دغه درخواست کوونکو تعداد په کتو اوس مهال چې ما یادونه وکړه بزرګونو کسان 3,000 کسان خو یوازې اپرووال هغه کسان چې اپرووال راغلي دي ویزې پتامدی لدن پرته نوې کسان د سړي چې نوې اپلای کړي دي، دوی هم شته دي. وزګون داسې کسان شته چې دوه کالې نری پوره کړي، ځکه په دې کې یو شرط ده د اوس مهال لپاره چې باید هر کارمن چې غواړي اپلای وکړي یا درخواست د دغه ځنګړو ویزو لپاره وکړي باید دوه کالې پوره کړي وي. نو داسې کسان هم شته چې دوه کالې پوره کړي نه دي، خو ترهګر خودته نه وای چې ګویا تا دوه کاله کم کار کړو ستا ژوند دلته خطر کې نه دی، یا مثلا چا چې دوه کاله پوره کړی دی وغه ژوند په خطر کې دی. نو دا سړی کسان هم شته چې دوی ته په منتظر پاتې دی او د قناعت خبره کوي، نو تر ډیره د قناعت وړ نه دی. اگر چې د پخوا پر طالبان دی پروسه سناڅه چټکه شوې ده، خو وسنه یو تعداد ته د مراجعینو ته یا د درخواست کوونکو تعداد ته پکې توي د قناعت ورنه ده.
تاسو خاص وړاندیز دوی ته سپارلای چې مثلا څنګه کېدای شي دا پروسه ښه یا چټکه پر مخ لاړه شي؟
د بهرنیو رسنیو د راپورونو لمخې څو مده وړاندې خپل د امریکا حکومت هم د امریکا محترم ولسمشر هم یادونه وکړه چې د دغه پروسې د چټکتیا لپاره ځین نور کارکونکي په سفارت کې ګمارلي ترڅو دغه پروسه چټک شي. یو اندازه چټکتوب هم په کې راغلی، چټکوالی راغلی دی، خو د پیشنهاد تر کچې کې پیشنهادونه په ډیرو برخو کې دي. یو خو دا دی چې په دې کې هغه شرایط او اندازه چې هغه څوک باید واجد شرایط شي دوه کلن، دغه کم شي، دغه هم یو پیشنهاد دی زمونږ د همکارانو لخوا.
دوه کلن که لږ نور هم شرحه کوي وبښې، دوه کاله باید د غوښتنلیک تیر شوي وي او که دوه کاله باید له پوځ سره کار کړی؟
دوه کاله باید دوی د پوځ سره کار کړی وي ترڅو واجد شرایط شي، یو شرط دا دی. اوس ډېری داسې همکاران ملګري دوستان مونږ لرو چې هغوی درویش میاشتې، یعنی یو میاشت کم دوه کال کړی دی، یا ځینې داسې دي چې مثلا شل میاشتې یا یو نیم کال کار کړی دی، خو د دغه اوسنی شرط له مخې چې دغه پروسې ته ښودل شوی دی واجد شرایط نه دي. په داس حال کې چې مخکې مې یادونه وکړه، ترهګر دته نه ګوري چې تا دوه کاله کم کار کړی دی، تاسو نه وایم هغه چې چا دوه کاله کار کړی دی د هغه ژوند دی په خطر کې وي. یو دا مشکل دی چې دغه شرط باید رقم شي. دویم، دغه پروسه ډیر وخت نیسي، یعنی کته هم اوس چرکه شوې ده، خو بیا هم هر پړاو یې دا تقریبا لس دولس پړاو لري، هر پړاو یې د دوی یو نیمه میاشت، څلوي خورځې یا دوه میاشت نهایت وخت نیسي. نو چې دغه ټول دولس پړاوونه حساب کړي، نو تقریبا دوه کال اوس هم باید په بر کې ونیسي ترڅو دغه پروسه پوره کړي. دغه کارمندانو په زیاتوالي باندې کیږي یا هم دغه نور متخصصین پکې اضافه کوي ترڅو دغه موده چې باید یو شخص د لومړی درخواست نه تر ویزې راتګه پورې دغه موده کې راکمه شونه دا بیا ډیره شي د یو بل وړاندیز چې جزم ګزینه همکاران کوي.
مننه صفای صاحب، بیا هم له تاسو سره د خبرونې په دوام کې خبرې کوو. د اوریدونکو تلیفونونه هم روان دي. واحد له ننګرهار په مستقیمه اړیکه سره دی. واحد خانه، خبرونه ته ښه راغلاست د ځوان فکر پروګرام د مهرباني وکي.
مننه. السلام علیکم استاد سمیل مانو، تاسو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
ورور از منګه پوښتنه دا ده چې ځینې کسانو د بهرنیو ځواکونو سره د موسساتو یا د انجوګانو د لارې کارونه کړي دي، هغه حتی تر دې چې هغې د کار په وخت کې هم د خپلو مېرو نه کړي کړي او بل ځایونو کې پراته دي، او هغلته د ترانسپورت په برخه کې یا د ملکی خدماتو په برخه کې کار کړی، د دغو حالات به څنګه کیږي چې هغه خو مخکې د امریکایي ځواکونو په حضور کې د خپلو مینو نه وتلي دي او هغوی په بلو نورو ځایونو کې پراته دي، اوس خو هغه کاروبارونه هم ورباندې بندي، حتی تر دې پورې خلک رسېدلي چې د مینو کرایاګانې هم نشي لنډولی، د دوی به څه حال کیږي؟
تاسو په خپله له داسې یوې ټولنې یا موسسې یا این جی او سره کار کړی؟
ورورا ما خپل کار کړی دی، حتی تر دې پورې چې په هماغه وخت کې چې دغه خلکو د وتلو اوازه شوه، په خپله دغه خلکو زه ونیولم او حتی له توکوب او ډېر بد حالت سره مخ شوی یم، خو بیا خپه مې یوه ماته ده او نورم زخمي یم. خو فلحال مې همدې په اړه پوښتنه کوله چې د دې په اړه به څه نظریات د دوی او دا مېلمانه ستا څه وایي په دغه اړه باندې؟ ما خپله یوه خپه هم ماته شوې ده، پوښتۍ مې ماتې دي، حتی ښکاره زخمونه لرم وجود باندې.
بله، واحد خانه، ته خپل ژوند په خطر کې وینې د اوس او راتلونکي کې؟
اوس او راتلونکي کې څه د دې امریکایي ځواکونو په حضور کې ما خپل مینه پرېښې وه او د دغه مینې سره بیا زه د اما کومه ساحه ته مې چې کور وړی دی هغې ځای نه زه په یو نوم باندې راوستل شوی یم، دې خلکو ته په لاس ورکول شوی او بیا د پیسو په بدل کې ترې آزاد شوی یم او د دوی نه دغه شوی یم. آینده خو څه کې دا رښتي حالت کوم خطر؟
ډېره زیاته مننه. که څه هم ما پخپله له هادي صاحب نه په دې برخه کې پوښتنه وکړو، دوی چې د مهاجرت په مسایلو کې هم د نړۍ په کچه او هم په افغانستان کې دننه د مؤسسو سره او له خبرونو سره په دوامداره په تماس کې دي، خو له خپله اړخه درته ووایم چې فکر کوم د دې شمیر کسانو چې تاسو یادونه کوي او له بده مرغه تاسو هم په دې ډله کې راځئ، شمیر شاید ډیر زیات وي او ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي اوریدلي چې امریکایي چارواکو د ژمنه کړې وي چې هغه کسان چې په غیر مستقیم ډول یې له امریکایي پوځیانو او چارواکو سره په یو ډول سره کار کړی د هغو لپاره د داسې ویزو کوم پلان وی ما داسې یو څه نه دی اوریدلی، مګر له حدیث سره به واورو. خو د خبرونې په دوام کې اوس یو بل اوریدونکی لرو، شهزاده نابینا له کونړ نه. هیله ده چې حدیث صاحب دا پوښتنه تاسو یادداشت کړی وي. مهرباني وکړئ نابینا صاحب.
السلام علیکم ټاکل صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ځوان فکر اونیس پروگرام دی.
خوشاله اوسې دوانه ملمنو ته سلام کوم او بعد سلام دې ته وایم چې ورونو تاسو چې دې سيار چړې زی په خيو باسي خارج ته د افغانستان چاته پرې لای راځي چې تاسو په ملي اردو لیکو کې ځان شامل کړئ، په پولیسو کې ځان شامل کړئ. دوه خطر خو نشته دی، آپ شته دی طالبان کو چیرته.
بله نابینا صاحب، که مو تروسم اړیکه وی نو مونږ خو ستاسو غږ نه ورخو. فکر کوم چې احتمالا اړیکه پرې شوې ده. صفای صاحب وایي چې اړیکه پرې شوې ده. حاجی توخی په اړیکه را سره ده. ځوان فکر اونیس پروگرام ده، مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي، تقریبا نه اورو. کله خپل موقعیت بدل کړئ. ډیر خو نه دی ښه، خو تاسو که وغږیږئ موږ به پوه شو چې ستاسو پیغام موږ ته را رسیږي که نه. مهرباني وکړئ.
محترم اوریدونکو، یو نظر لرو.
او مهرباني دوام ورکړئ.
دا خلک سره ترجمانی دا خو د دې وطن لپاره ډېر مشکلات رامنځته کړي دي. نور د دې ملت خلک دا هغه کسان دي چې کله به چاپه وله کېده دا به وتلو لاګي د خلک د لخوب راجوشول دی د دې موږ بېرته په هېڅ بخته باندې بخښنه نه کوو. دا زموږ وطن یې را ځورولی ده. او
تو حساب طالبانو اف ورته کړی، تاسو له کوم موږ نه خبرې کوي وبخی؟
طالبانو خورا پورته کړی ده، مګر نه اف نه ورته کوي. طالب خو چې زه ورغلی هغه حکومت دی یو امر دی ته هغه خو هیڅ کله نه شي کولای. څنګه ځای نشته
مننه.
لا به شي اخرت کې هم خراب شي، هغه به لا شي. او
مننه بلغم ستاسو خبرې قطع شوې، خو په هر صورت دا خبرې ستاسو نظر دی. بل اوریدونکی د اوس لپاره نه لرو، کېدای شي چې اوریدونکي تماسونه وروسته ونیسي. حدیث صاحب تاسو دا خبرې واورېدې که اول لطفا د دې واحد خان چې له ننګرهارې خبرې کولې او د غیر مستقیمو هغو کسانو لپاره چې په غیر مستقیمو لارو د امریکا له پاوځ یا دولتي ادارو سره همکاري کړې ده او ژوند یې په خطر کې دی، د هغو لپاره داسې کوم امتیاز شته دی؟ تاسو اوریدلی څه؟
سم دستی په دې نوم څه نه لري. ما د مهاجرت عمومي قوانین دا دي چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده، ته له مرګ سره له خطر سره مخ یې. که وایت خان دغه شی ثابت کړلی شي چې د ژوند له خطر سره مخ ده او که په لاس ورغې وژنې خامخا یې وژنې نه پرېږدي، نو زه ګمان کوم چې دای د دې شي مستحق ده چې باید ویزه واخلي. دا د دنیا په ټولو قوانینو کې په ټولو هیوادو په مهاجرتونو قوانینو کې دا شرط ده چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده. نو که یې د ژوند عملا له خطر سره مخ وي، خدای د مهاجرت مستحق ده او ورکوي. منتها دی باید قانوني لارې پیدا کړي او له مغو لارې مراجعه وکړي.
مننه حدی صاحب. صافی صاحب ته ورځو پوښتنه ترې کوو. دوه پوښتنې تقریبا تاسو ته یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول راجې وي. یو دا چې شاهزاده نابینا له کونړ نه چې خبرې کولې، د ویلې چې دغه کسان چې د امریکا د ویزو لپاره درخواستي ورکوي، ولې دلته د ملي وسلوالو ځواکونو لیکو ته نه ورځي او د نظام په پیاوړي کولو کې برخه نه اخلي، دې ته تاسو یا ستاسو ملګري کوم خاص ځواب لرئ؟
تکل صاحب یو ځل بیا هم تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. په خپل د دغه ورور چې له کونړه یا لیکنې ولې واده د پښتنې ته خپل حاجي صاحب توخي ځواب ورکړ په یو ډول باندې. تاسو وګورئ دا یو ژوندی مثال د دغه کسانو چې دلته یې د امریکایي ځواکونو سره وظیفې کړې دي. دوی ګوره که څه هم د طالب په نوم باندې ترهکرو یادونه کړې ده چې ګویا موږ دې ته څه نه وایو یا دې توبه وباسي په افغانستان کې دې ته کوم خطر نشته. تاسو عملاً یو نفر ولیدلو چې خپله یادونه وکړه چې موږ دې نه بخو. یعنی دا یو ژوندی مثال دی د دوی لپاره که څه هم یعنی زموږ دغسې کسان چې دوی ته موږ غلې د پردې تر شا یو یا د غږیزې څپې له لارې یوازې یو بل سره مخامخ شو. دې دومره تون غبرګون د زموږ په مقابل کې وښودلو. دا ښکار د نمایندګي کوي چې په افغانستان کې ژوند د زمونږ غونې کسانو ژوند څومره ستونزمن د دوی لپاره. یعنی پخپله یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځواب وویلو او پاتې شوه د مخکینو خبرو چې ولې تاسو په وسله وال پوځ کې دلته خدمت نه کوئ. خدمت یوازې دا نه ده چې یو څوک دې په وسله وال پوځ کې وکړي. اوس مهال دلته چې موږ د بهرنیانو سره یا د امریکایي ځواکونو سره کوم وظیفې یا کار ترسره کړی دی، دا په دې معنی چې امریکایي ځواکونه زموږ د وسله وال پوځ حمایت کوي، د هغوی مرسته کوي، د هغوی لپاره امکانات او روزنه او تجهیز برابروي. موږ چې د هغوی مرسته کوو معنا دا چې موږ خپله د وسلوالو ځواک مرسته کړې، موږ د خپل هیواد لپاره مرسته کړې، موږ د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار ترسره کړی دی. نو دا خپله یو لوی خدمت دی چې موږ د امنیتي ځواکونو د تقویه او د تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو سره کړی او د هغې ترجمانۍ د دوی نمایندګي موږ هلته ورسره کړې ده.
ډیره مننه صفای صاحب. له کابل سعید هاشمی چې د همدی ویزو یعنی د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی، د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هاشمی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو به هم را سره پاتې شئ چې دلته ځینې اوریدونکي چې پوښتنې کوي ځوابونه غواړي چې کېدای شي تاسو هم د پوښتنو ته ځوابونه ووایاست. لومړی پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم چې هغه پروسه چې تاسو تر اوسه پورې تای کړې ده د موږ د وطني په حساب باندې، له دې پروسې نه تاسو راضی یې د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکولو له پروسې نه؟
بالکل موږ راضی یو. په دې اساس تقریبا ما دغه پنځمه دوره و چې ما ثبت نام کړی او پنځه کاله کېږي چې زه دې لپاره ما انتظار باستلی ده. نو اوس اسنادونه هم تکمیل دي او موږ غواړو چې هغه خواته پناهنده سو، ځکه چې د افغانستان حالاتو نه ټول خبر دي چې څه رقم یو حالات ده. زه خپله د لوګار یم، موږ ډېر مشکلات ده، هغه خواته موږ تلای نه سو. هلته خلک ټول خبر شوي دي چې دا ځي امریکا خواته، نو موږ هم لږ تهدید لاندې یو او موږ غواړو چې موږ د خپل فامیل او د خپل ماشومانو سرنوشت هم لږ ښه شي، ځکه چې دوی غواړي چې یو بهبود ژوند ولري او تحصیلات ښه شي او هلته لږ امن هر څه شته، سهولت شته.
هاشمی صاحب، اوس ستاسو کار دغه اوس دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، ستاسو کار په کوم پړاو کې دی؟
موږ کار خالي همدې مصاحبې ته انتظار یو. د سفارت که دوی وغواړي ان بي سي ته، نېشنل ویزا سنټر ته، دوی ته اول ورکي چې موږ غواړو چې دغه خلک مصاحبه شروع کړو، ځکه چې موږ اسنادونه تیار مکمل ډاکومنټ هم په ان بي سي کې دی، ان بي سي نېشنل ویزا سنټر کې دی. نش هغوی سره موږ تماس ونیو، ان بي سي سره، ان بي سي موږ ته وویل وایي تاسو سفارت هر کله چې آمادګي ونیو وایي موږ هېڅ مشکل نه لرو، دغه ستاسو ټول ډاکومنټ ترانسفر کوو سفارت ته.
او اوس په دغه اوسنی حالت کې چې تاسو اسناد او ډاکومنټیشن یا هغه د اسنادو چارې روانې دي، تاسو سفارت ته کوم خاص وړاندیز لرئ چې کارونه چټک شي او که په همدغه شکل چې روان دي ښه دي فکر کوئ؟
نه والا، موږ هغه پیشنهاد لرو، ځکه چې دا خو یو محدود وخت لري. موږ تقریبا اتیا ورځې وخت پاتې ده همدې د څورتوی د ویزې، دا لکه د سیسایبي غوندې نه ده چې نامحدود وخت ولري. دا خپل پروسس وخت لري، تر یو دسم سپتمبر پورې وخت لري چې د هغې نه مخکې باید خلک مصاحبه سي او خپل ویزې واخلي. او موږ دا خواهش لرو سفارت نه چې موږ چټکه باید هغه شروع کړي، مصاحبه شروع کړي، ځکه چې دلته 2109 کسان همدې خپل مصاحبې لپاره انتظار باسي.
مننه. حادثه دغه ټوله پروسه ستاسو په نظر فکر کوي یو څه پیچلې ده، د اداري پروسیجرونه زیات دي، او فکر کوي چې همدغه طبي پروسه ده همدغومره دقت باید پکې وشي.
دا پروسه دقت غواړي، پروسه پیچلې پروسه ده، د مهاجرت پروسه اصلا ټوله له آره پیچلې پروسه ده. اگر چې دا د عیسایي ویزې چې دي دا ځانګړې ویزې دي، دا سری پروسس کېږي، یعنی په چټک پروسس کېږي نسبت نورو ویزو ته. اما له هغه سره هم خپله بیوروکراسي لري، هغه لپاره باید انتظار وشي. اوس 2000 ویزې اپروف شوې دي د کانګرس له خوا نه، څه رئیس جمهور امضا کړي. البته دا د ویزو دا پروسس داسې ده چې دا د امیګریشن د وزارت له خوا نه کېږي، دا چون کانګرس اپروف کړي دي، کانګرس یې اپروف کوي، ویزا دا درخواستونه ټول ځي کانګرس ته، کانګرس یې اپروف کړل، رئیس جمهور امضا کوي، د امیګریشن له خوا نه کېږي. یعنی وزره ویزې زه څه خبر سوی ما معلومات په اساس باندې دغه ده اپروف شوي دي، او هغه چې نه دي شوي دا وزره کسان تر سپتمبر پورې چې د امریکایانو د انقلاب اخري نیټه ده، تر هغه پورې دا خلک امریکایان وایي چې دوی اوسي، یعنی دوی امریکا ته رسیږي. او هغه نور څه پاتې کېږي هغه اوس امریکایانو تصمیم نیولی ده چې درېمې واچوي. لومړی سر کې داسې ویل چې دوبۍ او قطر دې هېوادو ته به ورسي، مګر اوس فکر کوم چې منځنۍ آسیا له هېوادونو سره ازبکستان تاجکستان سره توافق ته رسېدلي، دوی هلته لیږدوي تر هغو چې دوی دا پروسه تکمیل شي، او بیا ولیږدوي هغه ته امریکا ته. یا دا چې درخواستونه یې لګېږي، نو بیا به له هغې نه بېرته راستنېږي هېواد ته.
مننه ډېره زیاته.
چټک پروسه نه ده چې په یوې میاشتې دوه میاشتو یا لسو ورځو شلو شپو کې وشي، دا کال نه زیات وخت غواړي. دا پروسه د مهاجرت پروسه عمومي ډېر وخت غواړي، خو دوی دا پروسه چې دم سره دې چټک ده له کال نه زیات وخت غواړي.
مننه. او هادي صاحب، بیا هم یوه بله پوښتنه راځي دلته، چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په پام سره، چې تقریبا په هیڅ ځای کې دقیق اټکل نشي کېدای چې اوس یا نن یا سبا به څه پیښیږي، دا وضعیت او دغه پروسیجر چې په دې پڅ شکل باندې رواني، فکر کوي چې د دې ویزو کارونه به تر کوم ځای ورسیږي؟
نو دا خو هغه دولتي بیوروکراسي ده، دې کې دا دینه چټک کېدلی نه شي. په نورو ملکونو کې هم دغه شي ده، په استرالیا کې هم دغه شي ده، په جرمني کې هم دغه شي ده، په نیدرلندو په دې ملکونو کې هم دغه شي ده. یعنی دا که رئیس جمهور هم حکم وکړي، یو دا هېڅ فوق العاده حکم وکړي او په تیاری ور ولېږي، راوی غواړي. مګر که غواړي چې پروسه باید تکمیله کړي، هغه زمانګیره ده، وخت اخته، هغه له کال نه مخکې ممکنه نه ده چې هغه شي. تر نه میاشتو کال پورې دا چې ډېره چټکي دا پروسه وخت اخلي، ځکه چې دا هغه خپل معمول پروسیجر به هغه خپل مراحل باید طی کړي، له هغه نه پرته دا ممکنه نه ده.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر اونیس پروګرام و اوري. نن په خبرونه کې امریکا ته د افغان وګړو د مهاجرت د ځانګړو ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو امنیتی مسایلو، چې تر ډیر امنیتی مسایل پکې را انغاړي، په دې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په دې شمیرو چې زه اوس تاسو ته یادونه کوم په دې خبرونه کې برخه واخلي، او خپلې پوښتنې زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0999-203-540، تکراروم یې 0999-203-540، او بل شمیره ده 0999-202-205. بیا تکراروم 0999-202-205. په دې خبرونه کې میلمانه دي په استرالیا کې ډیره د سیاسي چارو شنونکي، او د بهر میشتو افغانانو د نړیوالې شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي، د فیصل ساپی په نامه یو میلمه دی چې په مستعار نوم د خبرونې ته راغلی دی، او د امریکا سفارت ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی. کار یې په جریان کې دی. او همداراز سعید هاشمی له کابله، چې د همدې ویزو لپاره دوی هم غوښتنلیک سپارلی دی او خپلې مرکې ته سترګې په لاره دی. عبدالحکیم له بلخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ حکیم خانه. د ځوان فکر اونیس پروگرام دی.
السلام علیکم. خیر جوړه خیر.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
سلامت شئ. راځي تاسو مې نومه کوم سلام وایم تاسو مې نومه ستنه وو چې نه دی خبرم دا کسان چې ترجمانان دي دا خو دی دولت ترجمانان نه دي دا خو دی یو څه مملکتو ترجمانان دي دا څلور مملکتو نه ما چې نه دا دی ولې هر مملکت خپل ترجمان ته جاي نور کوي چې دا فشار ته دی وزور کار چې دوه کاله وی منتظر پاتې کیږي دا دوه کاله ودان ته افغانستان کې ډېر وضعیت خراب دی اوس وی دا ګزارنه شي کولای مجبور دی پاکستان ته دا سي ایران ته دا سي ان شاید دولتو ته ازبکستان ته رښتون دي دولتو ته دا شکل سرګردان وي چې دا یو زم دا چې دا خلک ولی جی دا خلک ډیر لکه څنګه لکه اسخر نورو کمانډیان نورو یو دا 5000 کمانډیان نورو افسران نورو دا خلک ټول وتښتې د افغانستان کې به څوک پاتې دی ولی جی دا خپل وطن ولی پریږدي دوی خو ول دا لاره نشي دا خجالت او شرم دی دا
مننه
دی افغانستان نه جی طالبان څه کوي دی طالبان څوک وزیري یا نور نه نو څوک دی چې دا جن نه لیدل ته یو لږ ډول کمونستان کوم یو ډول کوم یو دام کړی دا او تاسو د چې د خپل سره نجیب پیدام سره هم خارجانو پښتونونو میدم کړ
مننه
او بل دا شاسری دی دا نه ساقام دی دا ژورنالستاني دا دې ته دا نن جاته دا به څوک هغه کوم یو تناور کوي مهاجرت دی دا په پیشنهاد دا خیر شي سلام
وکړئ عبدالمنان له هلمند را سره دی د ځوان فکر اونیس پروگرام دی مهرباني وکړئ
ډیر مننه تکال صاحب سلامونه مهمنه په دې لږ چیرې کروغ به سایسته او تاسو نه مننه دنګړې سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي
ډیر مننه تکال صاحب ځوانانو ته بهرني وعده تل دا ویچه ور کول هغه د بشبارونکو په توګه کار کړی دی دا غوښمن په خطر کې دی دا د امریکا یو نیک اقدام دی دا ځوانانو سره چې هغه بشبارونکو په توګه دی او دا غوي له پوځیانو سره کومک کړی دی تکل صاحب دا یو ډیر نیک اقدام دی مخکې یو ورځ یادونه وکړه چې دوی طالبان کړی و بخښي ملت یې نه بخښي دا د ور خبره بالکل زغندم چې هیڅوک نیوکه نه کوي هغه ځوان چې ژوند په خطر کې دی باید هغه ژوند وژغورل شي زه تاسو ته خپل یو کیسه کوم زما خپل ورور چې د سورا هوایي د دې سره د ژباړین په توګه کار کوي اماده یې د یو مین سره برابر شې پر نورمال ګری یو دی لمابین دولاره ولې په دې فخر کوم او په دې خوشاله یم چې زما خپل ورور به دا شاته څنګه ولا دی او د خپل وادوالو سره دا کوله یا اندې تر څنګه لري دلې
مننه له تاسو نه احمد همدرد له لغمان را سره دی مهرباني وکي همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاست د ځوان فکر اونیس پروگرام دی
مننه وروره دما خو دغه نظر د کانه زه خو وایم چې دغه د پیاوی هي سیستم ولا گاو د میدان کې او دغه ویزه چې خلکو تور کوي د سر کم دغه محدود کا خان بیا یو دانور ولست تا تقریبا اول د خپل وطنوال او دویم د امغه نړیوال دا ولست تا تقریبا کدا جنگونه ونه خلک بیا خلکو تر یو لکه پاکستان یا تاجکستان یا چین دغه یو بارډر به ورته خلاص کی چې هغه کومه کله نه دی توپو مرمه نظام پامن کی چې دغه من نظر ده
مننه همدرد صاحب بیا هم روسته نور اوریدون کی را اخلو خو د شپه نور اوریدون کی هم پلان کیشته مګر د شپه نس راخستلای ځکه چې غواړو دغه مسایل بیا لدی مسایل نه لری نشو حدیث صاحب تاسو د خبرې واورې دی ک لطفا پټولو باندې یو ځغل نظر واچوي پلان دکی
نو بل دوست له مزار ته ټلیفون کړی وو ته دا خلک د پاتې سی ولزی وطن ته دا د څه خبره ده چې د خلکو په تک باندې خو یو څه شرامل سکیږي دا ټول د کار خلک دي ځوانان دي د فکر خلک دي او د هغه خلک دي چې د افغانستان اړتیا ده ورته منتها ماجریت هم د انسانانو طبیعي حق ده بشری حق ده ارڅو حق لري چې کله ژوند له خطر سره مواجه کله چې ځان راحت نه احساسه بل هیوا ته ولیږي ماجرات وکي نو دا بهخي حقیقت ده چې د خلکو چې له امریکایانو سره ژوند کوي ک طالبان راشي یا ک طالبان نو جنگونه شدت پیدا کړي دوی ژوند تر نورو افغانانو ډیر له خطر سره مواجه ده ځکه چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین دا خلک د خپل لومړی درجه دښمنانو په صفت باندې پیژني. نو دوی حق لري چې مهاجرت وکړي او خپل ژوند د مسؤلیت د خپل ژوند او د خپل ځان او د خپل کورنۍ د مسؤلیت لپاره منډې تر دې وکړي. مهاجرت وکړي چاره څه ده که بشي څوک کړي که څوک دې ضمانت کولی شي چې دوی مسؤول دي په خپل وطن کې خو بیا امریکا هم ویزې نه ورکوي. دا مهاجرت قانون دی چې که دوی په خپل هیواد کې مسؤلیت احساس کړي دا ثابته شي چې دوی په خپل هیواد کې له خطر سره نه دي مخ څوک ویزې نه ورکوي خو دوی خو عملاً له خطر سره مخ دي. دوی حق لري چې مهاجرت وکړي. دا صحیح ده چې افغانستان ته تاوان وراوړي یو لویه کتله د کار خلک له دې هیواده ځي او دا سلسله دا څلوېښت کاله دوام لري که نه. خو منتاب بدبختي دا ده چې افغانستان شرایط دغسې دي چې د کار خلک پکې متاسفانه وخت نا وخت له مختلفو لور نه ګواښل کېږي، دوی ژوند له خطر سره مواجه کېږي.
او دا پروسه هغې صاحب تقریبا له څلورو لسیزو نه را روانه ده، د دې استعدادونو تېښته له وطن نه
روانه ده. او که دا جنگونه دوام وکړي او افغانستان خلک دې توافق ته ونه رسېږي، ولس دې شعور ته ونه رسېږي چې جنگ سالارانو جنگ غوښتونکو په مخ کې ودرېږي او دوی ته کرښې راکاږي چې جنگ بس دی، نو خو افغانستان ورو ورو د کار له خلکو نه او د کار د کار له ککرۍ نه تشېږي او دا بیا په اوږدې مودې کې اوږدې مهال کې ډېر لوی زیانونه افغانستان ته اړوي. افغانستان به ډېر زیات تاوان وکړي چې دا کار خلک او د متخصصین ترې وځي. دا خو هر یو چې دا وځي دا په خپله برخه کې په عرصې کې چې د کار سره د مغه برخه کې تخصص ترلاسه کړی دی کار یې کړی دی یو څه زده دي.
مننه حدیث صاحب. سپای صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرې مو واوریدلې، هم د هلمند نه د عبدالمنان خبرې، هم له بلخه د عبدالحکیم خبرې، او هم له لغمان نه د ښاغلي همدرد خبرې. دوی ته په لنډو کې یو څه وایست؟
مننه تکل صاحب. دقیقا دا وطن زموږ د ټولو مشترک کور دی، په موږ ټولو خصوصا په ځوانانو باندې ډېر حق لري. خو لکه څنګه چې حدیث صاحب یادونه وکړله، مهاجرت یو طبیعي پدیده ده. حتی زموږ استاد سید اسلام مبارک پیغمبر حضرت مسلم هم هجرت کړی و کله چې ژوند په خطر کې و، یا پهغلو د اسلام په لومړی او ابتدایي حالاتو کې دی هم مکینه مدینې ته هجرت وکړو. یعنی په دې کې هم د شرعي له لحاظ او هم د مدني قانون له لحاظ او هم د بشریت د قانون له لحاظ کوم مشکل شتون نه لري، سره له دې چې وطن په ځوانانو باندې حق لري. خو کله چې د یو چا ژوند په خطر کې وي، بیرته بیا د انسان په دې مکلف شوی دی تر څو خپل د سر، خپل د مال، خپل د کورنۍ، خپل د اولادونو، خپل د فامیل ساتنه وکړي. هغه پرې بیرته واجب شوی دی. نو د دغه واجب حکم یا په خلاص ډول وایو چې د خپل مال او سر او کورنۍ او د اولادونو د خوندي ساتلو لپاره انسان بیا اړ دی، مکلف دی تر څو هلی ځلې وکړي. نو د دغه هلو ځلو یو لار یا یو وسیله اوس مهال د موږ لپاره همدا ده چې موږ د هغه دولت سره، د هغه حکومت سره چې موږ مرسته کړې ده او هغې سره اوږه په اوږه ولاړ یو د خپل هیواد په آبادۍ کې، یا د هغوی سره چې زموږ د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، د هغوی سره مو مرسته کړې ده. نو اوس دا زموږ طبیعي حق جوړیږي تر څو موږ هم د دې په هیواد کې بیرته پناه واخلو. شرایط اوس مهال داسې راغلي دي چې تاسې خپل د مخکینی اوریدونکو شاهدان وي چې ویل چې دا د ملت بخښنه نه کوي. یعنی یو خو د طالب په خوله باندې هم باور پکار نه دی، ځکه هغې داسې ډېرې ژمنې کړي دي چې موږ به عامه تاسیساتو ته زیان نه رسو، موږ عام وګړو ته څه نه وایو. موږ تاسو ولیدل چې معالم د دوی نه پاتې نه شو، مسجد د دوی نه پاتې نه شو، ملا امام له دوی نه پاتې نه شو. او دغه کسان چې موږ ونې کسان دي، ژباړونکي دي، دوی خو دې خپل هدف ګرځولی. نو واقعا ژوند د دوی په خطر کې دی او باید د دغه ژوند د خوندي ساتلو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي.
مننه ډېره زیاته. او هاشمي صاحب، تاسو سره نه که زه پوښتنه وکوم چې د ترجمانانو یا د ژباړونکو چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کوو، په دا تیرو تقریبا څو کاله شول، شلو کلونو دوو لسیزو کې، دوی څه ډول همکاري کوله، د دوی کار څه و، او دا دښمني له کوم ځای راځي د طالبانو په خاص ډول له دې ترجمانانو سره؟
دوی خو تقریبا ډیر وخت دوی په دننه کمپ کې دوی اوسېده، خارجیانو سره. خارجیان چې کله عملیات کوله چې کوم کلي ته چې تله، نو هلته خلک به ویلې چې دغه خلک د ترجمانان چې دي دا ټول جاسوسان دي، دوی وزل روا ده. نو دوی ځکه اوس دوی ټول ژوند یې په خطر سره مواجه ده. در طول هستی طالبان تختل نپویم زبیولا مجاهد تختل تیوتر پانه که رسمی لکله و چی مون ترجمانان و سرکار ننرو مگم دا خبر اساس ننری که دوی پوی سیزه که چی مونگ او ترزوی تقریبا یو اتنی است مخ که میدان ورده که بچاره کوری و اخبال ترجمان و کارون ایتول خلاس و خالی منتظر و چی بیزه راسی امریکا تلاسی شپه خلق ورده تلی و بچاره شید تره و نو دیگه ما شما به سرنوش پاد و
ادیگه خلق
سفارت هم گم رونوش که ولی چه به سرمکاری و که ادیگه ما شما و دیگه دی خواهم طول هم به سرنوش پاد
د دوی کارونه شو دغه څوک چې وجل شوی او تاسو ول په میدان ورداګو کې د دوی کارونه هم د سپات شول
نه نه هم د سپات شو او هغه بیچاره خپل شهید سو تاسو هیڅ دوی تنه کوم ایمیل راغی نه بل راغی هم د سپات نه وشت پاتې دي
د سفارت خلک په دې باندې خبر دي
سفارت خامخا خبر دي ځکه چې هغه اپلای کړو هغه سره د سیټ هغه د سورتې ټول قانوني پروسه مخته وړي ده او ټول افنادونه په سفارت کې ده
مننه زما اصلي پوښتنه هاشمي صاحب دا و چې د ترجمانانو کار په دغه موده کې په دشلو کلونو کې چې امریکایانو سره کار کاوه د دوی اصلي کار څه و طالبانو ویلي چې دوی جاسوسان دي مګر که جاسوسان نه و د دوی هغه اصلي کار څه و دوی څه کول ل امریکایانو سره چې تلل یو کلی ته عملیاتو ته څه به کول
عملیات دوی ترجمانی کوله خالی ترجمانی کوله خارجی پختنه کول چې تاسو څه ضرورت لري یا څه خبر دی یا مثلا څه کومک تاسو غواړي نو دوی خالی ترجمانی کوله او هغه خلکو ته خصوصا دغه کلی خلکو ته داسې معلوماته چې دغه کس چې ده د افغان چې ترجمانی کی دا جاسوس ده جاسوس ده دوی ته جاسوسی کی دوی ته غلطی خبری
ولی داسې فکر کوو ولی داسې فکر کوو داسې کومې پیښې شوې وي چې مثلا د ترجمانانو لوارتلو سره یا د ترجمانانو د خبرو اترو په نتیجه کې پر دوی باندې عملیات وشي یا په طالبانو یا په کلیوالو باندې
خامخا دوی چې مثلا کوم کلی نه چې د خارجیانو باندې یا خارجي کمپ باندې چې عمله کړه دوی داسې فکر کوو چې دغه ترجمانان چې دي دوی جاسوسی کی او دغه کتاش راضی لکه زو از وقت در خارجی زو کنه راضی پر کلی که یا پر ولایت که یا پر زی که دوی اصلی جاسوسان دوی دی چه دوی توایی چه دغه کلی دغه منطقه دغه کور دغه خلق طول طالبان دی او دوی راپور دوی ورکی امریکای آنفتا
دستی هل که چه دستی او کنو
نه پیده چه دوی امکار ده
او سیدا
نه
دا څنګه نو دا څنګه نو سپایسه تاسو لطفا راته وایې سپم دې مسله دې ترجمانانو په کار باندې لګرانه واچوي او بیا غوړم له حدیث ابن هم پوښتنه وکم چې د ترجمانانو اصلي دنده وظیفه څه ده کله چې نړیوال ځواکونه یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې ورزي د پوځي عملیاتو لپاره ترجمانان نو د کار د ترجمانانو څه دی اول تاسو سپایسه
که مننه تکل سه لکه څنګه چې لنوم نه معلومی کې ترجمان یا ژباړون کې د دوی فقط ژبه زده کړي وو د ولس او د بهرنۍ ځواکونو ترمنځ د ارتباطي پول حیثیت درلودلو لکه څنګه چې شمې سبیا داونه وکړه فرزن یو کلی تورزو هلته د کلی قریه سره غږیږي او بهرنۍ ځیو پروژه ورزي د انکشافي پروژه ده پرمختیاي پروژه ده د کلی لمشر سره غږیږي مشر خونه شي کولای شي دغه پروژه به خبري وکړي نو د لپاره چې د دغه د مشر او دغه مؤسسې ترجمان باندې هماهنګی شوی وي یا افهام او تفهیم سم شوی وي ترجمان فقط همدا کار کول چې د مشر غوښتنې هغه د کلی د قریه د مشر یا د خلکو غوښتنې مؤسسې ته رسول بهرینانو ته رسول د بهرینانو بیرته ریسپانس یا جواب بیرته مولس لپاره بیرته
وچی خو دا پرغنیزو پروژو کې دا پرغنیزو پروژو کې د جګړې پر مهال د دوی دنده څه و
د جګړې پر مهال کله هم چې کله به یو ځای کې چاپول کېدل یا راپور راتللو نو دې فقط هم د ترجمانی کول چې مثلا بهرینانو پښتنه وکړه ته څوک دلته څه لپاره راغلی یا په کور کې څومره کسان اوسیږي دلته یا فلانی دغه مشکوک کار یا مشکوک شی تاسو ورونه ول صدر یې لکومه کړو فقط هم دغه به انګلیسي هغه موږ ته ویل موږ به تر دې ته مشکوک شخص ته هم پښتنه کول چې دا رې څوک ولې دراړو لکومه دې کړو
کته سنوي په دغه عملیاتو کې څه پیښېدل
طبیعی ده که چیرې یو څوک دلته ژباړون کې موجود نه وي معنا دا چې ولس به د ده مقابل لوري په خبرو نه پوهېده او مقابل لوری به بیا بېرته د هماغه ولس یا مشکوک شخص په خبرو نه پوهېده. طبیعي ده چې هغه شخص به په یو لوی جرم په تور باندې نیول کېده او هغه به سزا به لیدله. خو دیزه کې ولس دی چې یو غلط فهمي د دې په منځ کې رامنځته شوې ده چې ګویا دغه خلک چې زیدي جاسوسي کوي او دوی ته لارې ښیي چې فلاني کلي ته ورشه فلانی شخص دی. دا یو غلط تصور دی چې د خلکو ترمنځ یا د طالبانو د ترورستانو دوی ترمنځ باندې موجود دی چې ګویا ترجمانان نه بلکې دوی جاسوسان دي.
مننه. د خبرونې پای شیبو ته نږدې کیږو. حدیث صاحب غواړم له تاسو واورم چې د ترجمانانو دنده اصلي دنده یې په کړکیچونو کې د جګړو پر مهال هم په افغانستان کې او هم د نورې نړۍ په کړکیچونو او جګړو کې اصلي دنده د دوی څه ده؟
نو خو دوی د نوم ترجمان خپله دوی دنده هغه ښیي چې دوی په هر مورد کې دا که دښمن سره په مخامخ ځنه کوي که دا که دښمن په تعقیب کې دا که عملیاتو کې دا که په عملیاتو په زمین کې د غنیزې پروژې د مرستې پروژې د همکاري پروژې که پرمختیایي پروژې د ټولو کې ترجمانان فقط د ژباړې وظیفه لري ظاهراً. منتها کله کله د دې ترجمانانو وظایف په افغانستان کې خو داسې وو چې کله کله به له ژباړې نه ور اخوا یو څه غږېدل که نه نو دغه شیانو افهامات رامنځته کړي دي. کله کله به ترجمانان مثلا د هغې سیمې نه وو په هغې سیمې کې به بلد نه وو په ژبې او په کلتور به بلد نه وو نو ستونزې ایجاد کړي دي او په هر حال کې که دغه بلد هم وای خپله له خارجیانو سره افغانستان یو سنتي ټولنه ده او داسې یو ټولنه چې د خارجیانو په مقابل کې اساسه ده د خارجیانو همکاران د خارجیانو ترجمانان د دوی لپاره هدف ګرځېدلی شي. مشکل دا ده غیر لغنه خو ترجمان فقط ژباړه کوي یا ته خو نه د چا په وژلو کې نه د چا په نیولو کې نه د چا د چاپو په وهلو کې په هېڅ کې باید رول ونه لري اساساً ترجمان. ترجمان وظیفه فقط دا ده چې که مشکل پېښېږي چې د خارجي او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ پل واقع شي د دوی خبره هغو ته وژباړي د هغو خبره دوی ته وژباړي. منتها حقیقت دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي دي چې ترجمانانو بد رول هم لوبولی ده عقدهیي رول هم لوبولی ده په خصوص په هغو سیمو کې چې ترجمانان مثلا د خپلې سیمې کې بلد نه وو یا د سیمې له فرهنګ سره له کلتور سره بلد نه وو هلته کله کله داسې سوي دي چې یا ژباړې غلطې کړي یا په عمدي ډول یا په غیر عمدي ډول باندې او هغو ستونزې ایجاد کړي دي. همدې ستونزو خلک د ترجمانانو په مقابل کې احساس کړي دي په ځینو مواردو کې. غیر دغه نه خو نو ترجماني جرم نه ده، ترجماني همکاري ده. ترجماني له خارجیانو سره د همکاري په ځای باندې د سیمې له خلکو سره ډېره همکاري ده ځکه چې دا ترجمانان نه وای نو سیمې خلکو له مشکل سره مواجه کېږي. هلته یوې سیمې په یوه کلي کې شاید یو نفر هم نه وي چې په انګلیسي ژبه باندې یا په بلې ژبې باندې آلماني باندې په جرمني باندې په سویډي باندې یا په بلې ژبې باندې پوه شي. متاسفانه په افغانستان کې جنګي شرایط دي، جنګي شرایطو کې هر څه پېښېدلی شي او هر څه کېدلی شي چې غلط رول هم ولوبوي ښه رول هم ولوبوي.
مننه حاجي صاحب. سپای صاحب، تاسو د خبرونې د پای شېبې دي که لنډ راته ووایاست چې طالبانو ویلي دي چې نه یوازې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ترجمانانو سره کار نه لري په راتلونکي کې، حتی نورو خلکو ته هم د پوځ او د ټولو دولتي مؤسسو کارکوونکو ته هم ویلي دي چې عفو اعلان کړی ده او کار نه ورسره لري. تاسو پر دې عفو نه ګټه اخیستلی شئ؟ غواړئ ګټه ترې واخلئ یا پاتې شئ په افغانستان کې؟
قطعاً اول خو د یو ترورست پر ژبه باندې باور کول هم د امکان څخه لیر خبره ده. دویم دوی کوم خپل ژمنه باندې وفا کړې ده یا په خپل ژمنه ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ چې دوی په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې موږ عامو خلکو سره څه نه لرو، خو موږ به داسې وینو چې همیشه د ښار په منځ کې یو چاودنه کېږي له اصلي هدف نه نو دوی ملکیان پکې ډېر وژل کېږي. دوی ویلي دي چې موږ په مساجدو باندې کار نه لرو، نور مساجد کې هم د مشکلات او مدرسو کې حتی یعنی یو عام وګړي هم د دې نه پاتې نه دی. ولې تکل څه په ورسوي کې د خبرونو ورسوي شی به دي د یو څو مهم نقطې موږ لپاره راجمع کړي چې څنګه د پروسه چټکه شي او د غزمنګ ونی یا د دښمنونکو وختنی چې دي تکل څه ورسوي کې دا یو د امریکا ولسمشر ردوونه وکړه چې د دې با ریلوکیشن یا بل دریم هیواد ته انتقال شروع شي په داسې حال کې چې اتل زره کسر هم دا محل وس منتظر پاتې دی د ویزو لپاره. اول خو دریم هیواد معلوم نه دی ممکن منځنۍ آسیا هیوادونو کې یو وسی بل دا چې د هیواد انتقالي کې د دوی مصارف باید څوک ولر کده باید واضح شي الته ترغه چې د پروسس د ویزې پروسس کیږي پوره کیږي د دې یو مصارف. دویم که چیرې دوی دغه پروسه کې کامیاب شول ویزه واخیستل خو خبره ده امریکا ته ولر چې کچیر نه کام شي بیا د افغانستان ته دوی راتګ هم په دغه معنی ده چې دوی ژوند بیا په خطر کې پاتې کیږي. آیا د دوی ژوند ضمانت څوک کولی شي؟ دریم ده او د دوی د ژوند ذمہواری لپاره چې په افغانستان ته دوباره راونه ګرځيږي دغه باید ضمانت وته د دوی وشي. او دریم هیواد تر ډیره خلک زمونږ جبرون کې ادونه کوي چې تاجکستان نه بلکې د امریکا تر حاکمیت لاندې یو هیواد باید ووسی تر څو به افغانستان ته کچیر پرسن کې یو شخص ناکامیږي به افغانستان ته راونه شول شي ځکه د افغانستان شرایط تصمیم چې ورځ تر بلې بدریدون کې دی او خواله پکې نه رسی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو فیصل صفای صاحب په مستعار نامه په دې خبرونه کې لدې مخکې سعید هاشمی له کابله چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک استولی او کار په جریان کې دی هغه او همدارس په استرالیا کې ډیره د سیاسي چارو شنونکي او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي په دې خبرونه کې را سره میلمانه و. د درنو میلمنو له حضور نه په دې خبرونه کې مننه کوم او قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپلې اندیښنې او پوښتنې مو شریکې کړې. د ځوان فکر د اونیس پروگرام تر راتلونکو خبرونو پورې مو په خدای سپارو.
جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بستین غر ته لاړ شو. راز جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بستین غر ته لاړ شو. راز جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکانو وګرځو و وندا زازیو ګورو وختانو وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساسکی شو د حسن سمندر تلاړ شو شیو کړو سیل د منډیر بیا بستین غر تلاړ شو. راز جانانا
راځه جانان یو ځای وکړو د پکتیا سیلونا لخولی خوست پکتیکا ته وکړو ګډ مزلونا پتار د مینی کرو پیون ټوټی ټوټی کومنا شیب پخلا